ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
خبر من اوریدونکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو ته واری بیا هم شراغ لاست نن د سیشن بیر وز ده د 2000 کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د ماخستان 8 بجې او په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي زه نصیر کاکړم او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر تر 1000 اوښته او حکومت په اغیزمنه هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لری کړی دي. د مالیه نړیوال سازمان یا IMF ویلي که چیرې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد اغیزمن کیږي نو د پاکستان په اقتصاد به یې هم اثر وي. او په افغانستان کې چارواکي وایي په کابل کې د پوجي تربیه او مرکز ته نږدې ځان مرګي برید کې د څلور عسکرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. او اوس هم د دې تفصیل. په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شمیر تر 0 اوښته او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لری کړی دي. د چین حکومتي رسنیو نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې 103 کسان په هوبی صوبه کې مړه شوي چیرې چې په میلیونونو خلک بند پاتې دي او د خوراک د کموالي شکایتونه کوي. د چین مرکزي حکومت وایي نږدې 23000 نور کسان له کورونا وایرس څخه اغیزمن دي. صدر شی جین پینګ د بیجینګ په روغتون کې د کورونا وایرس د مریضانو حل پوښتنې ته ورغلی و او په چارواکو یې غږ کړی چې نور اقدامات وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ویلي هغه کسان چې چین ته سفر نه وي کړی او په کورونا وایرس اخته وي نو دا به د غټې تباهۍ علامه سي. د مالی نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي که چیرې چین د کورونا وایرس له امله د اقتصادي توګه اغیزمن کیږي نو لدې څخه به د پاکستان په اقتصاد هم اغیز وي او ډیر زیات په سوکسي. بلې لور په اسلام آباد کې علي محکمې له حکومت څخه غوښتي چې په هغه پریکړه دی بیا کتنه وکړي چې خپل وګړي د چین له اوهان ښار څخه نه راباسي. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د مظاهره چانو په ضد د جوړې مقدمې په اوریدنه کې د اسلام آباد علي محکمې د اسلام آباد مجسټریټ ته د مجسټریټ څخه سپیناوی غوښتي چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامل کړل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله نن په دغه مقدمه اوریدنه کړې ده په کومه کې چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د نیولو په ضد په اسلام آباد کې د مظاهره چانو په ضد درج کړل شوی وي او پی ټی ایم او عوامي ورکرز ګوند دروښته غړي پکې نیول شوی وو. په کابل ښار کې ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت بیان د نصرت رحیمي وایي په وژل شوو کسانو کې 4 تنه امنیتي ځواکونه او 2 ملکی وګړي او په ټپیانو کې 8 تنه ملکی وګړي او 15 امنیتي سرتیري شامل دي. که څه هم تر دا مهاله د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالي ډلې نه دي منلی خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد برید وسلوالو طالبانو کړی دی. دغه وزارت همدارنګ ویلي چې د پیښې په ځای کې چاو د دنکو ټکو ډاک یو موټر هم کش او خنسا کړی دی. او بلې لور هم افغان چارواکي وای په هرات او غور ولایتونو کې 102 اویا طالبانو له خپل یو شمیر کمانډانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په هرات کې د 202 ظفر کلی اردو د مطبوعاتي برخې مسؤل جګړن سید اکازیا حسینی د سه شنبې پر ورځ امریکا ژغ ته وویل چې د یادو وسلوالو 140 تنه د غور ولایت په شهرک او د هرات ولایت په چشت ولسوالۍ کې له خپل سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته ځان تسلیم کړی دی. د بنگلاديش و ساحل ته نږدې د روهینګیا مسلمان کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو څخه لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په دغه کشتۍ کې تر 160 زیات کسان سپاره وو چې له بنګال څخه ملایشیا ته روان وو. د دوی په وینا شپېته مسافر ژغورل شوي او د نورو د میندلو لپاره د لټون عملیات روان دي. د بنګلاديش په کاکس بازار کډوال کامپ کې تر 1000 زیات روهینګیا مسلمانان د اګست 2018 کال څخه استوګندي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغل است پیل کو په خبرونه کې اوس په ریپورتونو او لومړی هم د چین په اړه چیرې چې ل کورونا وایرس څخه د مړو شمیر تر زر کسانو اوښتي او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا د اعلی چارواکي ل خپل منصب څخه هم لری کړی دی. د چین حکومتي چارواکي وایي تر 3000 زیات نور کسان د کورونا په وایرس اخته شوی دی. تفصیل یې عدنان رشید په دې ریپورت کې راکوي.
د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس لوجې یو سل څلور کسان نور مړه شوي دي چې ورسره په چین کې د کرونا وایرس د لاسه د مړه شوو شمیره یو زر او اتلس ته رسیدلې ده. د چین ووهان ښار چرته نه چې دغه وبایي مرض خپور شوی صرف په دغه ښار کې تر اوسه 971 کسان مړه شوي دي کوم چې د مړو شمیره 96% جوړیږي. چارواکي وایي په چین کې د کرونا وایرس د وجې 3000 کسان اغیزمن شوي دي. امریکن میډیکل اسوسییشن د وی پانی تر مخه د ووهان ښار نه بهر یو سل 38 اغیزمن شوي مریضانو کې 30% د صحت عمله ده. په ټاپی کې یو ډاکټر وینسنت سو وایي دغه سره یره پیدا شوي چې دغه ښار د صحت نظام رنګ شوی چرته چې د 30000 مریضانو علاج روان دی. د وینسنت سو په وینا چې څومره زیات د صحت عمله متاثر کیږي نو د خلکو علاج به کمیږي یو داسې ښار کې کوم چې د وبا سرچینه ده او هلته د سمندر پشان مریضان هسپتالونو ته راځي نو دغې ته موږ د صحت نظام ړنګېدل وایو. رایټرز خبری ایجنسی د صحت د کارپوهانو د خولې په خپل رپورت کې لیکلي امکان شته چې په چین کې د کرونا وایرس باندې په اپریل میاشت کې قابو وموندل شي خو د صحت نړیواله اداره WHO وایي دغه وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی. د کرونا وبا په اړه د چین میډیکل سلاکار یونګ نانشین رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي په ځینې سیمو کې د کرونا نوي کیسونه راتلل کم شوي دي خو امکان شته چې دا میاش دا وبا نور هم زیات شي. د نوموړي په وینا زه خوشبینه یم چې دا وبا یا مرض به د اپریل په میاش کې ختم شي. د چین دولتي ټلویزیون ویلي صدر چی جی پینګ د ګل یا دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې یو هسپتال ته ورکړلی او د کرونا وایرس ناروغانو سره لیدلی دي او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د نیور کوټلی ګامونو اغستلو ژمنه کړې ده. د صحت نړیوال ادارې مشر ټیډرس ویلي په هغه خلکو کې د کرونا وایرس خوریدل چې د چین سفر یې نوي کړی دا به ډیر خطرناک وي. هغه ویلي په ورستو کې داسې پیښې لیدلی شوي چې خلکو چین ته سفر نه دی کړی په برتانیا او فرانس کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي. په برتانیا کې د سلورو پیښو رپورټ کېدو وروسته کرونا ته خطرناک ګواښ ویل شوی دی. د هنګ کانګ چارواکو د نهي یا سه‌شنبه په ورځ پخلی کړی چې په یو بیلډینګ یا ودانۍ کې په مختلف فلیټونو کې اوسیدونکي دوه کسانو کې کرونا وایرس موندل شوی. د هغې وروسته چارواکو دغه ودانۍ د خلکو نه خالی کړي او په دغه بیلډینګ کې اوسیدونکي یې کوارنټین یا ځانته کړي دي. نیویارک ټایمز په رپورټ کې لیکلی شوی په هنګ کانګ کې د دوه نوي کیسونو راتللو سره دا امکان څرګندېږي چې دغه وایرس په بیلډینګ او کېدای شي چې په پایپونو کې خپور شوی وي چې ورسره دا یره هم زیاته شوي چې دغه وایرس نور هم خپرېدل شي.
جبدا ګل او کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم له کورونا وایرس سره تړلې یو بل رپورت چې د مالی نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي کچېری د کورونا وایرس له عمله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډیر به سوکسي. تفصیل ور باندې اسلام آباد الیاس خان راکوي.
د پاکستان په سفر راغلی د پنګو نړیواله ادارې د IMF ډلې په چین کې کرونا وایرس خوریدو باندې خبرګون ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د چین مخپخکته تلونکي اقتصاد د پاکستان په اقتصاد هم منفي اغیز کېدای شي چې له وجې د پاکستان د روان کال د اقتصادي پرمختګ شر هم اغیزمند کېدای شي. خو پاکستانی چارواکو دا رقم اندېښنې رد کړې دي او ویلي دي چې د دې د پاکستان د متوقع GDP د 3.3% هدف باندې به هیڅ رقم منفی اغیز نوی او د گرانی شربا د یولس او دولس او فیصدی ترمیان زوی. آئی ایم ایف د پاکستان د اقتصادی پرمختګ شرا یا جی ڈی پی دو اشاره سلور فیصدی او د گرانی شرا د یولس نه دولس فیصدی پوری د پاتې کېدو تما سرګند کړی ده. ڈیوا ریڈیو چی په اقتصادی چارو نظر لرون کی ستر خبریال مہتاب حیدر نه د آئی ایم ایف ډلې او پاکستان ترمیان روانو خبرو اترو پاړه او پختل نو هغه وی.
آئی ایم ایف کا بیسیکلی کنسرن تھا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اور خاص کر جی ڈی پی گروتھ پہ پورے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. لیکن پاکستانی اتھارٹیز نے انہیں بتایا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی جو ہمارا روڈ جو روٹ ہے اکتوبر سے لے کے اپریل تک جو ہے وہ بند رہتا ہے.
دا آئی ایم ایف ڈلی ویلی دی چھ دا کرونا وائرس دا پاکستان پہ اقتصاد اقتصادی پر مختک شرا اور نور سیزنوں باندھے بد اغیز رات لے شی. وہ پاکستانی چارواکو دوی تا ویلی دی چھ چین سرا دا دوی زمکنے تجارت ہسے ہم دا اکتوبر نہ دا اپریل میاشتے پورے بنوی او اس دا تجارت ولار دے. دا دوی وی نادا کچری کرونا وائرس دا درمیان مدے نہ تر ڈیر مدے پورے پاتشی بیا خو دا دے اغیز دا پاکستان پا اقتصاد کی دیشی. ولی چھ دا چین او پاکستان ترمینزا دوڑا خیز تجارت دا وقت دا سوارلس ارب ڈالر رو نا شپارلس ارب ڈالر رو پورے دے چھ پکے تقریباً دولس بلین ڈالر در آمداد دی او تقریباً دا یونیم نا دو بلین ڈالر رو پورے پاکستان خپل سیزونا چین تا برآمد کوی. خو مہتاب حیدر زیاد تکڑا چھ پاکستانی چارواکی تما لری چھ کرونا وائرس با تر ڈیر مدے پورے پاتے نشی او دا دے با زمونگا پا اقتصاد سا اغیز را نشی. مہتاب حیدر اوی چھ دا آئی ایم ایف او پاکستان ترمینزا پا پالیسی کچا خبر اتر روانی دی او اس پا دا قتل وی چھ آئی ایم ایف خپل سٹاف لیول رپورٹ کی سوائی. مہتاب حیدر زیاد تکڑا چھ پاکستانی چارواکی دا ہم وائی چھ دا کرونا وائرس لوجی با دا چین دا تیلو طلب ہم را کم شی چھ لوجی بای پا نڑیوال منڈائی کی دا تیلو بای را کمی شی او دا دے با دا پاکستان پا اقتصاد ہم خو اثر پریوزی. بلخوا اسلام آباد ہائی کورٹ نن خارجہ وزارت تا امر ورکڑے دے چھ دوی دے دا چین خار ووہان نا دا پاکستانی وکڑو نوستلو فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. مشر قاضی اتر من اللہ دا خارجہ او صحت وزارتونو چارواکو تا نن دا اورونے پا محال اوئی چھ مونگا دے لڑکے سا امر نہ جاری کو بلکہ تاسو تا دا دو ہفتو وقت در کو چھ خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. اسلام آباد ہائی کورٹ دے وگڑی لخوا داخل کرے شیوی خواس باندے اورونا کولا. پا خواس کے ویلے شیوی دی چھ چین کے پزرگونو پاکستانی طالب علمان زدکڑ کوی چھ پکے 1500 دا چین ووہان خار کی دی او حکومت تے زر تر زرہ پل وگڑی دا غلطنا رو باسی. الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
تاسو د جیوا فیسبوک هم څارلی سي facebook.com/voajiwa. او اوس هم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل رپورټ چې د پاکستان په پارلمان کې د حکومت مخالف غړو چې کوم احتجاج دی هغه نه یوازې چې په اسمبلی کې ورباندې خبرې کړې دي په ګرانۍ باندې بلکې په پاکستان کې ورځ تر بله زیاتېدونکې ګرانۍ او د دې سره د خوراکي شیانو نستوالی په مارکیټ کې په دې اړه د پارلمان و مخې ته هم مظاهره کړې ده. تفصیل مخصه دی په تېره خپرونه کې له اورنګزیب خان څخه یو وار بیا اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
کله د قانوني سمله غونډه پیل کېده نو هغه وران دی لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ چې څونه غړي دي پارلمان کې اهیده احتجاج کړی دی. په لاسونو کې دوی د پلیکارډ پوسټر بینر هم اوچته کړی وی چاهې په حق ډېر دلچسپ نارې لیکل شوی دی. دوی د حکومت په پالیسو تګلارو باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې ویلي دي چې موجوده حکومت کې چې څنګه ګراني زیاته شوې ده نو عام ولس لپاره ډېره ګرانه شوې ده چې خپل ژوند وکړي. تاسو د ویاد دی چې سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته نه په وخت ویلي وو چې سکون یوازې په قبر کې دی. نو نن دوی چې کوم بینر اوچته کړی وه هغه باندې هم د ټیم لین غړو لیکلي وو چې موجوده حکومت دریځ واضح دی چې انسان مړ شي نو هغه وخت ورته سکون میراوي کی په موجوده حکومت کې په ژوندون باندې سکون نشته. نه یوازې پارلیمان مخامخ د احتجاج شوی دی بلکې پارلیمان دننه هم چې نن زیات خبرې شوې دي د مخالفو ګوندونو لخوا نو هغه د موجوده حکومت کې چې کوم ګرانی سیوا شوې ده هغه په حق شوې دي. کاکر صاحب چې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو چې دی هغه نن په پارلیمان کې حکومتي شمیرې وړاندې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان مرکزی بانک او حکومت خپل منی چې تیر یو کال کې دلته سوالت اشاری اشپک فیصدی گرانی ریکارڈ شوی دا چې دوه سوالو کې ټولو نه زیاته ده او دوی دا هم ویلي دي بلاول پټو چې په تیر وختونو کې چې کله عمران خان وزیر اعظم نو نواب دا خبره کوله چې گرانی زیاتی کی نو مطلب دا دی چې هغه وخت حکومت یا وزیر اعظم کرپټ وي ځکه گرانی زیاتی کی چې خلکو به اعتبار نه وي نن دوی دا تبوس کړی دی چې آخر عمران خان چې ځان ته ډېر ایماندار وزیر اعظم وي د دې په وختونو کې دا گرانی ورې زیاته شوې ده دغشان د پاکستان مستندګ چې کوم پخوانی خارجه وزیر او خواجه آصف آی هم د موجوده حکومت د ګرانی باندې تنقید کړی دی او ویلي دي چې پاکستان د نن چې موجوده وخت کم د چینو او د غنمو بحران پیدا شوی دی د هیڅ موارد چې کوم دی د مرکزی حکومت دی هغه ځکه چې دوی په مرکزی حکومت او خصوصي توګه په عمران خان دا تور لګولی دی چې دلته کم کاروباري تنان دي چې د چینو لوی فیکټری لري اشاره یې جهانګیرترین طرف ته وه هغوی د پاکستان پیپلز حکومت ته فنډینګ کوي پیسې ورکوي ځکه هغوی دا چینی ګرانه کړې ده او اوس هغوی دا وخت راغلی چې تېر یو کال کې هغوی په عمران خان څونه
کاغذ پانو باندې لیکل شوی اوریدونکو سره شریک داسی دوه درې
جی بالکل کاغذ سے لمبے حکومت چاہے کہ سکون پکا ورکې دی دا د وزیر اعظم تقریر او ورستو ورکې سوشل میډیا باندې ته خاندان هم شوه وي د تنقید هم شوه وو وزیر اعظم یو غونډه ته تقریر کې دا ویلو ولسته دا تسلی ورکاو لا چې تاسو ته خبرارې کې ما لکه پریشان کې کې ما او تاسو ته بیا ته چې کله نه دا حکومت جوړ شوه دی وزیر اعظم خپل هر تقریر کې دا خبر ولسته کوي چې مشکل وخت دی ولسته باید غبرو نه شي پریشان نه شي دا به ډیر شي اخر کې یو کال پزوی دا ومنله یو تقریر کې چې باندې سوشل میډیا باندې هم ډیر تنقید شوه چې وزیر اعظم د غبراویدو یا پریشان کېدو مطلب دا و چې کله پر ژوند دی تاسو پریشان کېږئ ما چې مړ شي نو سکون به قبر کې ملاو شي نو دا شوار دې کله و دا که شان یو بل خبره هم د تیمل تیمل غړو لیکلې و چې اردو کې لیکلې و چې مطلب دا و چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ولسته دا ګرانی ټیکا یا انجکشن لګولې دي او خپل ځان به غمه کړې دي نو دا که شان ناره هم دوی والدي حکومت پر ضد او هغه کې هم دوی دا خبره بار بار تکرار کړې دي
اورنګزیب خان صاحب په خپل حکومت سوي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره څه اقدامات هم کړی او که څنګه
موجوده حکومت خو کاکر صاحب چې کله هم څه خبره داسې راځي چې هغه په حکومت تنقید وي نو تورې پخوانی حکومتونه باندې لګوي خو دلته به خپل اوریدونکو لپاره اسان ټکو کې دا ویو که مونږ موازنه وکړو یا کمپیرزن وکړو د تېر حکومتونو موجوده حکومتونو چې کم قیمتونه دي په شیزونو کې لکه اسلام آباد کې تېر کال غټه غوښه چې کومه درې نیم سوه روپۍ باندې کیلو وه اوس په 500 روپۍ کیلو ده دا که شان تاسو ته معلومه ده پاکستان کې غوړي ملاوي کې چې هغه صحت په اصولونو باندې ډېر ښه نه وي خو اکثر له کوم غریب خلک یا هغه استعمالي دی ته خراب غوړي په پنځه ژبه کې ویل کېږي هغه تېر کال په 100 روپۍ یو کیلو پیکټ باندې ملاوي ته اوس 195 باندې دی دا که شان پټرول چې یو کال مخکې 104 روپۍ باندې او هغه 1700 رسېدلی دی ګوره چې وړاندې به زموږ په سیمو کې دا یادې ده چې ګوره د چینو نه ارزانه ده تېر کال ګوره چې کم وه هغه 350 نه 400 روپۍ پورې دړې وه اوس دا 99-800 روپۍ دړې ته رسېدلی ده دا که شان چې یو عام تن چې دا هېده بجلی بل به 200 روپۍ یو کال وړاندې یا 15 میاشتې وړاندې راتو بل چې کم دی اوس 0 روپۍ نږدې دا هې کې دا اضافه شوې ده موجوده حکومت خو دا تورونه په پخواني حکومتونو لګوي خو پخوانی حکومتونه دا وایي کم څه په اپوزیشن کې دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د IMF نه په کم شرایطو باندې د قرضې اغسو د موعده کړې ده نو هغه دومره سخت شرایط دي چې په وجه رعایتي نرخونه په خوراکي شیانو باندې حکومت ختم کړی دي اوس د کابینه غونډه کې دا منظوري ورکړې شوې ده چې راتلونکي شپږ میاشتو پورې به حکومت 10 ارب روپۍ یوټیلیټي سټورز چې کوم حکومتي نرخونو باندې شیان خرڅوي هغې ته به ورکوي خو کاکر صاحب که دا 10 ارب روپۍ تاسو شمار کې او شپږ میاشتې شمار کې نو د پاکستان چې څونه آبادی ده نو د 10 ارب روپۍ چې په دې آبادی تقسیم کړي نو هر وطن د 30 روپۍ رعایت ملاويږي
ډېره مننه اورنګزیب خان ډېره مننه ډېره مننه کور مو ودان
مننه تاسو
Thank you.
وایس اف امریکا جوړه ده. اوس هم یو بل رپورټ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مظاهره چیانو په ضد جوړې مقدمه په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد له مجسټریټ څخه سپیناوی غوښتي چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامل کړې دي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په سر د احتجاج دوران د پښتون ژغورنې غورځنګ او د عوامي ورکر پارټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد مقدمه کې د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو په لګولو باندې د ځایي مجسټریټ څخه سپیناوی غوښتلې. د نهې پر ورځ د مقدمې د اورونې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله ته ویل شوی چې د اسلام آباد ښار مجسټریټ غلام مرتضی د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پارټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد د مقدمې درج کولو امر کړی. پدې باندې د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله پوښتنه راپور تکړه چې دا کومه طریقه ده. تاسو لومړی په پوره من مظاهره چانو د بغاوت دفات ولګوي او بیا هغه دفې د ترهګرۍ په دفو کې بدل کړي. ولې د اورونې پر مهال عدالت ته وویل شول چې د مظاهره چانو پر ضد درج شوی مقدمه کې د ترهګرۍ دفې هم ختم کړي شوې دي. نو پدې باندې د مشر قاضي ویناوا ولې نه چې موږ د هغوی پر ضد پلټنې پیل کړو چا چې د داسې مقدمه درج کولو حکم کړی دی او چې مقامی مجسټریټ ته پخپل عدالت ته پیښ شي او دا سپیناوی دی وکړي چې هغه د چا په وینا داسې حکم جاری کړي وو. ورستو اسلام آباد های کورټ مقامی مجسټریټ د وضاحتي بیان حلفي سره عدالت ته د حاضرې دو حکم ورکړو او د چیف جسټیس اطهر مین الله وینا وا چې هغه به دا مقدمه د هر چا لپاره یو مثال جوړوي. ورستو په دې اړه عدالت د اسلام آباد چیف کمشنر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر راتلونکي اوریدنه باندې عدالت ته د حاضرې دو حکم ورکړو او د مقدمه اورونه د رواني میاشتې د ولسمې نیټې پورې وځنډوله. اخوا د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن عابد ساقی هم د تعزیرات پاکستان دفاع یو سلسلی رش چې د بغاوت دفاع د په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی دا او په دې کې وفاق او نورو اړوند ادارو ته نوټیس هم جاری کړی شوی دی. عابد ساقی ډی ریډیو ته وایي چې د بغاوت دغه دفاع د عین د مادې نورلسمې سره په ټکراو کې ده. ولې چې دغه ماده په پاکستان کې خلکو ته د احتجاج راغونډېدو او د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي په خپل درخواست کې دا دریس خپل کړي چې دا دفعه د پیرنګي سامراج د ځای اولس د غلام ساتلو د پاره په تعزیرات کې شامل کړي وا او د آزادۍ نه پس د پاکستان په تعزیراتو کې د دې دفعې ځای نه جوړیږي.
آبادیاتی نظام تھا اور نو آبادیاتی سماج کے جو وارث تھے وہ تو اصل میں وہی لوگ تھے جو انگریز کے دور میں بھی یہاں کے وارث بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے اور ریاست کے اداروں نے آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہاں کے لوگ اب آزاد ہو کے ایک شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جائیں گے, ان کو رعایا کے اور غلاموں کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا.
حغوائی درے سو کلونا وشول آزادیانے ترلاس شوے او آئین ہم جوڑ شو. خدا دے باوجود حغا خلق چپنو آبادیاتی نظام او سماج کی دا پیرنگیانو وارثان وو, خدا بدر مرغ دغا خلقو او ریاست دا تر اوسه پورے نہ دمنلے چې دا پاکستان اولس آزاد شوی دی او په هر شهری د بغاوت مقدمه نشي درج کېدی. په دې مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د عوامي ورکر پارټۍ د فعالین وکیل رحیم وزیر ډی وریډیو ته وایي چې په راتلونکي اورېدنه کې دا امکان شته چې عدالت د دې درخواست په یو آئینی درخواست کې بدل کړي.
نو که چېرته دغه ضمانت درخواست آئینی درخواست پیټیشن ته واوښتو نو په دې کې به ډېرې خبرې راښکاره شي او دا به یو د پاکستان د تاریخ یو ډېره مهمه فیصله وي چې څرنګه یو پوره منا مظاهرین باندې یا څوک مظاهره کوي په دې باندې ته بے بنیاده او بغیر بے څه دلیله یا بغیر بے ثبوت ته مطلب په دې باندې دا بغاوت یا ترهګرۍ د فعل لګوي دې والی سره به کېږي شي ډېره زیاته مهمه او ډېره تاریخي فیصله متوقع
ده. یادونه ورل چې په تیره اورېدنه باندې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر او ډیپټي انسپکټر جنرل پولیس عدالت ته ویلو چې په مقدمه کې د بغاوت دفې د ترهګرې په دفه کې بدل کړی شوې دي او هغه وخت عدالت د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پارټۍ د دیرویش فعالینو ضمانتونه هم منظور کړي وو او د انتظامی څخه په ایف آی آر کې د بغاوت د مقدمه د درج کولو سپیناوی غوښتلې وو.
صف امریکا جو بدا کدر منا رو دکو فراوان اللہ دوام داری او سمیو بل رپورچ پا خیبر پشنخوا کی دا بیڑنی حالت پا وقت مرست کار کون که اداره یا پی جی ایم ای دا آپریشن راه نجات چې کوم ځاني او مالی تلفات سی وو په جنوبی وزیرستان کې نو د هغو اغیزمنو کورنۍ د مرست لپاره یو عرب او لس کروڑه روپی جاری کړی دي. تفصیل ورباندې عدنان بټنه راکوي.
په قبایلی ضلعو کې اغوستي تاوان بیا پوره کولو اداره پی ډی ایم ای وایي جنوبي وزیرستان کې د سروې دوران و 8000 وران شوي کورونه لیکل شوي چې پکښې 1000 سره وران شوي کورونه تصدیق شوی او نور د عمل روان دي. زیاتوي هغې لپاره د مرستو ورکولو لړۍ هم روانه ده. حکومت د یو وران شوي کور 400000 روپۍ او برسېرن وران شوي کور 1,60,000 روپۍ مرستې ورکوي. د پی ډی ایم ای ویان اسهنداوړ اوویل د جنوبي وزیرستان وران شوي کورونو لپاره 1,10,000,000 روپۍ مالی مرستې جاری کړې دي او زیاته کړه دی نوړاندې هم 12,000,000 روپۍ مرستې ورکړل شوې دي. ویان اسنداوړ په خبره سباټه د جنوبي وزیرستان سروکۍ سب ډیویژن نه کړو کې د وران شوي کورونو سروې عمل شروع کیږي او هغې لپاره ځای انتظامیه ته 3,000 فارمز لیږل شوي.
پی ډی ایم ای په دې روانه هفته شه مجموعي تور سره د جنوبي وزیرستان د هرې د ډیمیجز د پوره د نقصانې د پوره 1,10,000,000 روپۍ کې دي دا فنڈ ریلیز کړه دا او چیکس یې د جنوبی وزیرستان ڈی سی تا ورکړی دي. څه علاقې دا سې دي چې هغه سروې نه دي شوې دا سه نکلی چې دي د بالکل سروې شوې نه دي. ا دې غه د پورا چې دوه پېشتي مینا نوې جوړ کړې شوې دي چې دا به دې نه کلیې او فوري تا ور سره سروې شری کوي او 34,000 نه علاوه کین پوتې دي. ا دې غه ته به زر نظر دا چیکس دي دا ملاوي دي.
دا تازه مرسته په داسې حال کې اعلان شوې چې د یو لسکرن رای نجات فوزي عملیات له امیره غزمن شوی خلق پر ټنګ ضلع کې د جنوبی وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته له تیر 15 ورځو راسې په احتجاجي پرلت ناستی. د پرلت میډیا معاون حیات پریغل ډیوا ته اویل د مرستې کمی دي بلکې د نشت برابرې دي. هغه اویل په دغو مرستو 3,000 کورونه پوره کیږي او هلته 50,000 نه زیات کورونه د مرستې نه دي ورکړل شوي. حیات پریغل اویل د دوی بنیادي درې غوښتې دي چې څومره کورونه لیکل شوي هغو ته په فوري تور مرستې ورکړلی شي. ویل یو نیم سل اوس هم داسې کړي دي چې هغو سروې نه ده شوي د هغوی فوری طور سروے وکړی شي چې هلته په علاقې کې خلک خپل کورونه جوړ کړي او چې کوم کورونه په تیر شوی دوه مرحلو کې پاتې شوی هغوی دې هم په فوری طور سروے وشي. حیات پرې غل زیاته کړه تر څو چې دوی مطالبه نوي منل شوی پرلت په دف هم لري
30,000 پورا روپۍ بلګي توصل دا تیر 34,000 چکونه ملا شوی دي په دې شه 14,000 روپۍ ولا کېږي او په دانا بعد به مزید 16-17,000 نور مزید پیسې په کاریږي دی علاقې ته دا تیر غاټ لکا ډیمیج شوی دي ډیر غاټ بدل یا پوتے دے وطن پوتے دے یا کو ایون 40,000 پینڈنسی پوتے دو 40,000 پینڈنسی تا تقریباً سیم 12-13,000 روپے لیا لگی یا 88 کلی نور پوتے دی 88 ندی دی ٹوٹل 150 کلی خو 88 ہٹ ہٹ کلی دا لاگت لگا ڈر زیوت ائی فی الحال دیکھ دے داسے نشی تے سارا لگا پیو ار اپ دو ار اپ بلے دا چار نچی
د جنوبی وزیرستان انتظامیہ مشر ڈی سی حمید اللہ خٹک ڈیوا تا او ویل دا دوی خپل کار روان دی او څلور دیر زره کورونو مالکانو ته د مرستو چکونه ور کھڑی او نژدې یو کم اویا روپو یو بل چک تر لاسه کړي چې نور هم په دوی کې دغه چکونه او وښلې شي. حمید الله خټک زیاته کړه دا دومره آسان کار نه دی چې لن سروې وشي او بیا په فوران د مرستو چکونه ورکړي. زیاته کړه انتظامیه سروې کوي بیا د هغه جاج اخستل کیږي بیا بر اعلی حکومتي چارواکو ته لیږي د هغه ځین بیا پیسې راځي او بیا په دوی کې دغه د مرستو چکونه وښل کیږي. هغه اول په دې زیات وخت اخستل کیږي ځکه د سستې سره مخامخ دي.
پریویسي کمپیننګ کیسز وته دا ری په مت کې راغلي دي او پرونو مونږ هم 35 کیسونه لیکلي 34 چې هغه باندې مکار کوي او د هغوی پیسې راځي. دې نه علاوه 2022 تقریبا راوند اباؤټ داسې کیسونه نور هم په پراسس کې دي. پراسس کې یو پیسې به راځي. یو هغه کلی سبانه شروع کوو چې کومو کې بالکل سروې نه ده شوی. نمبر دو دا کار دی چې کمپینډنګ پراته دي کم کیس پراته دي د هغې څنګه سکروټنی کوو هغه بره چې کم کیر دي خبره لیږي. دې نه علاوه چې کوم د چا پیسې راځي هغوی ته خپل چیکس ورسولو کار روان دی.
د یادونې ده چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 هم کې د وسله والو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوي وو او حکومتي چارواکي وایي د عملیاتو له امله به کور شوي خلک دوه کاله وړاندې په بشپړ ډول سره خپل علاقو کې بیرته پځه کړي. خو دغه درې نجات نیم پوځي عملیاتو له امله به کور شوي خلک له تیر 15 ورځو راسې په ټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته په احتجاجي پرلت ناست دي او وایي د عملیات تو په نتیجه کې چې دوی ته کوم تاوان اوښته د هغې معاوضې ته ورکړې شي. عدنان بیٹنه ډیوا ټانک.
یو ور بیا ستړي مسې قدرمن اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته شرغ لسته د وایس اف امریکا جیوا د قدرمن اوریدونکو نن بیا هم په یو موضوع باندې خبرې کوو چې په پاکستان کې د تعلیم په اړه یو تازه څېړنیز ریپورت وایي چې د تعلیم په برخه کې د پاکستان حکومت له هڅو سره سره د هغه ماشومان په شمیر کې هیڅ کموالی نه دی راغلی چې سکول ته نه ځي، که څه هم وایي چې حکومت هڅه کړې دي خو دغه شمیر څه کم سوی نه دی. رپورت وایي چې اوس هم په پاکستان کې 10% ماشومان له تعلیم څخه بې برخه دي، چې په هغوی کې 10% ماشومان چې دی هغه سکول ته نه دي تللي، او 10% هغه ماشومان دي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله یې سکول پرېښی دی. او همدغه رپورت وایي چې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان ایالت کې د تعلیم څخه بې برخه دي. هم په دې اړه باندې خبرې کوو قدرمن اوریدونکو. سید علی شاه صاحب د ټلیفون په لیکه را سره ملګری دی چې وتلې خبریال دی، څېړونکی دی، او د ډان ټلویزیون په بلوچستان کې مشر دی. علی شاه صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی.
خیر اوسې، مننه کاکر صاحب.
ډېره مننه. په بلوچستان کې تاسو په خپله هم د تعلیم په څانګه ډېر زیات کار کړی دی، لا تر اوسه هم دغه تازه رپورت وایي چې ډېری ماشومان چې شمیرې په لکونو کې دی لا سکولونو ته نه ځي، چې عمرونه یې له 50 څخه بیا تر 1400 کلونو پورې دي. څه وایې سور باندې؟ بالکل
دا صحیح خبره ده. یقینا دا رپورت خو راغلی دی، لیکن بلوچستان کې کتل د صورتحال ته وګوره نو د تعلیم په حواله سره دلته څه بهترین نه ده راغلی. حکومتي داوی خو ډېرې شوي دي. پخوانی چې کوم اجرالا او ډاکټر مالک بلوچ صاحب او بیا د هغه سبا تر اوسه پورې کوم جام کمال خان دی، نو دوی داوی خو ډېرې کړې دي. او د هغه وخت څخه دوی دا دعوه کړې ده چې بلوچستان کې آرټیکل 25A دا د پاکستان د عین مطابق دا د حکومت ذمہداری ده چې و بچانو ته مفت او لازمی تعلیم ورکړي. او بیا د تعلیم په حواله سره د اخبارات تر بیاناتو پورې یا تر سرکاري اعلاناتو پورې خدای محدود ده چې دلته ایمرجنسی لګېدلې ده، لیکن عملا که وګورې نو صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی. او لکه تا چې څنګه ذکر وکړي، دا وخت هم په بلوچستان کې 15-16 لکه بچان چې دي هغه د تعلیم څخه محروم دي. باوجود د دې یعنی بلوچستان کې که څه بجټ راواخې، پرایمري، مډل، های، سیکنډري او هایر ایجوکیشن چې دي، د دې بجټ په بلوچستان کې تر 70 ارب روپۍ زیات دی. څه اندازه لګولی شي چې دا پیسې خو د اولس پیسې دي، د عوام پیسې دي، او د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې څه غټه تبدیلي نه ده راغلې.
شاه صاحب چې د تعلیم د چارواکو سره خبرې کوو، نو چې هم دغه د زیات بجټ په حواله سره ورسره خبره وکړو یا پوښتنه ورته کښېږدو، نو دوی وایي چې په دې کې خو د استادانو تنخواه یا معاش هم شامل دی، هغوی ته سهولتونه هم شامل دي، نوره چې کوم عمله ده دغه ټوله هم په دغه تعلیمي بجټ کې دي. او په دې کې دوی به سکولونه هم جوړوي، او د دې سره سره سکولونه به پراخوي هم. دا ټوله هم په دغه 70 ارب روپیو کې وای کیږي.
یقینا المیہ دا کاکر صاحب بلوچستان کی کتو گورے دا 10 ارب روپیے 15 ارب روپیے دی، نو دا ټول بجٹ سی دی اغه په تنخواہ کی دی. دا پکار دی دا اساتذہ چې کم استعداد دی، کپاسیټی دا هغه دا برابرې دو دا پارا ته بهتری دا پارا کدا پیسې خرچ شوی وای، نو نن به د تعلیم چې کومه کوالیټي د معیار دی هغه به دومره خراب نه وای. اوس دلته دوه سوال دي. یو خدای دې چې 15-16 لکه بچان چې دي په هغه کې زیاتې انجونې دي، دا چې دي د سکولو د تعلیم څخه محروم دي. دویم سوال دا دی، کم بچان چې سکولانو لګي، نو دا به سوال راته کېږي چې هغه آیا چې کوم معیاري تعلیم دی هغه ورته موجود دی که نه دی. نو دا یو ډېر ښه سوال دی. کله تر اواخې د اساتذو چې کوم استعداد دی هغه هم پر مخ کوي، هغه هم ډېر کمزوري دی. نو بیا دلته کته د مقابلې امتحانونه وګوري، که هغه بلوچستان پبلک سروس کمیشن دی یا فیډرل پبلک سروس کمیشن دی، نو هغه ته که مقابله کیږي، نو یو بچی که په سرکاري سکول کې سبق وایي او بل بچی په اسلام آباد کې یا لاهور کې یا دبار سبق وایي، نو په هغو کې ډېر غټ فرق راځي. ولې چې هغه ته کوالټي ایجوکیشن دی، دې ته کوالټي ایجوکیشن نشته.
نو وجه څه ده چې حکومت هغه خاص او بنیادی چې کم کارونه دي هغه ته توجه نه ورکوي او پر ځای د دې چې پر سیاسي بنیادونو باندې لکه څنګه چې په یو بل پروګرام کې موږ خبرې کړې وي چې سکولونه مثلا په یو کلی کې دوه دوه درې درې پرایمری سکولونه دي د انجونو د لپاره د لکانو په بیا پکې یو نه په بل کلی کې بیا درې د پرایمری سکولونه دي د لکانو د لپاره او د انجونو غبنې او په بل کلی کې خلاص سره بیا سکول نه وي نو دغه څه وجه ده دغه پالیسی یا د پالیسی جوړونې چې کمی ادارې دي هغه سم کار نه کوي که نور ستونزې هم ورسرهسته
یقینا نور ستونزې هم سته او تر ټولو غټه زمواري چې ده هغه سیاسي ګوندونه ده کم سیاسي ګوندونه چې په حکومت کې راځي نو دا د هغه ځمداري ده چې دوی پالیسی جوړ کړي اوله خبره زه تاسو ته کوم پاکستان کې اتلسم ترمیم چې کم وخت رالی نو اتلسم ترمیم چې مو دایو انقلاب وو د کشنی سبو د پاره د کشنی کمیټو د پاره لیکن په هغه کې لبا د مرغه تعلیم چې وو هغه د سبې سبجکټ سو سبې ته ملاو سو لیکن بل اړخ ته کته وګوره په دې کې د یو کومه یا د فول سټاپ چې دی هغه اضافه نه اوسوله نو تاسو ما په فکر سره ترکات علمي او په کارداري چې کم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راشي هغه ته په کارداري چې تعلیم پر نصاب باندې هم کار وکړي نو هغه چې دی هغه کار نه وکړي خیبر پښتونخوا کې کوم ګورتر سره څه کار وسو لیکن دلته چې دی هیڅ کار نه وسو
خو بیرته هم په خیبر پښتونخوا کې زیات شمیر ماشومان هلته هم له سکولونو څخه د باندې دي او دغه تازه ریپورت چې دی نو د بلوچستان وروسته کې بیا ماشومان ډیر زیات له سکولونو څخه د باندې دي نو هغه په خوانی قبایلی سیمه دي چې دغه وزلی دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا برخه جوړه سوی دي خو چې موږ نن موضوع یوازې بلوچستان لیکه په بلوچستان باندې خبره وکړو تیر حکومتونو هم څه ونه کړل دغه حکومت هم څه نه کوي څه داسې امکانات تاسو وینئ چې په آینده کې د بلوچستان د تعلیم څنګه چې ده هغه وده وکړي پر مخ لاړ شي نه یوازې دا چې یو معیاري تعلیم را مخته شي بلکې استادان هم تربیه ولري
یقینا امید خوسته ولی نسته په خلکو کې دا وخت شعور ډیر زیات راغلی دی حکومت که څه کوي که نه کوي لیکن خلک چې دي هغه غواړي چې خپل زامن خپلې لونې خپلې خویندې چې دي هغو ته صحیح تعلیم ورکړي لیکن دلته په کوټه ښار کې یا بلوچستان کې خاص کر د کوټه ښار خبره کوم دلته تعلیم چې دی برای فروغ دی په یک وخت په کوټه ښار کې دا وخت پنځه یا شپږ قسم چې کوم نصاب دی هغه ورته ویل کېږي یو قسم اقرا سکولونه دي دویم قسم د کوټه ښار په ګلیانو کې ډېر غټ غټ نمونه لکه اوکسفورد کیمبریج هلته چې ته پکې ورواستې نو د ټیچر تنخوا چې ته پوښتنه وکړې هغه یا زر روپۍ یا پنځلس سوه یا درې زره نو اوس چې د هغه دغه تنخواه وي د هغه به د تعلیم څه وي کوالیفیکیشن دې څه وي هغه بچی به هر څه زده کوي بیا د دې سره سم چې کوم بیکن هاوس دی اے لیول دی او لیول دی د ملک خپل سکولونه دي د اف سي خپل سکولونه دي د حکومت بلوچستان خپل سکولونه دي نو دلته تعلیم برای فروغ دی اوس کې یو بچی په بلوچستان د سرکاري سکول کې سبق وایي نو ته خپل فکر کولای شي چې هغه بیا پر هایر لیول باندې مقابله نشي کولای دا هغه په مقابله کې څنګه د بیکن هاوس بچی دی هغه اے لیول کړی دی او لیول کړی دی دا هیڅ هغه معیاري تعلیم باندې ته موجود وو معیاري تعلیم حاصل کړی دی نو هغه په کوم پوزیشن دی هغه د څو دی دا غریب بچی دی هغه مقابله نشي کولای زکه خو کا بیوروکراسي دا کا پولیسي کډورې مې کمی دي په هغه کې د اثر خلکو بچان چې دي همیشه او مخترا دي دا غریب بچی مخته نه راځي هغه په دې نه چې د غریب سړي چې دی قسمت خراب دی بلکې غریب سړي ته هغه معیاري تعلیم نه دی موجوده
یعنی دا غریب به نور هم غریب کیږي معنا دا او سرمایدار چونکه په خپل بچی باندې په شو ادارو کې سبق وای نو هغه بیا نوکری هم کولای شي نور کارونه هم کثر
په دې کې هیڅ شکل څه هغه څه په دې دا وخت وګوري بلوچستان کې یعنی دا وخت تقریبا اویا زره نږدې چې کوم ټیچر دی هغه دا وخت موجود دی او دا تیر شپه کې تقریبا د سیونه یا لږه چې کوم اسامیان به بچی څنګه راځي نو پر دې باندې د یو لک زیات چې کوم کې دي شو امو پر دې باندې اپلای وکړه سی ټی اس پی او سیستم مو تر په خوا خو به تر او به هم کوشن مارکس دې ته کړالو لیکن ما په فکر سره تعلیم چې دی دا ون وینډو اپریشن دی یعنی دا د تعلیم تور کې یو خاندان ته یو فرد ته نو هغه چې هغه د یو قسم سرمایه‌کاری کې نو څه که په جهان کې دا وخت وګوري په جهان کې نالج بیسډ اکانومي ده یعنی خلک په سرو کې سرمایه‌کاری کوي په بلډینګونو کې نه کوي که څه په بلډینګ کې سرمایه‌کاری کوي د هغه دومره اثرات نشته کم اثرات چې د انسانانو په سرو کې یعنی کمه سرمایه‌کاری کوي بچه که څه تعلیم ده کې دا د هغه سره یو معیشت دی یعنی صرف په دنیا کې یو ایپل کمپنی راواخه دا خو نالج بیسډ اکانومي ده دا خو نه بلډینګ دی نه بل شی دی نوي نوي شیان یعنې که ته ولرې ټکنالوژي څومره پرمخ پنې ولاړه نو دلته د بچي څه تعلیم هغه ته میلاو شوی نو هغه پر انټرنیشنل لیول باندې مقابله کولی شي که څنګه تعلیم وي نو بیا هغه نه شي کولی دا ناممکنه خبره ده بیا د نن په جهان کې چونکې مقابله ډېره زیاته ده د مقابلې په دې جهان کې اوس که ساينس وي که میت وي دوه سبجکټ ډېر امپورټنټ دي ساينس او میت په امریکا کې ساينس او میت یو ډیفینیشن دی یو تعریف دی په کوم کې کوم ډول تعریف دی په پیرس کې دی په بیجینګ کې دی نو دا ساينس دی په کار دا دی چې دلته سیاسي ګوندونه حکومتونه پالیسی میکر هغه پر ساينس او پر میت باندې څه وکړي ډېر زیات ورکی ولې چې په ساينس او په میت کې موږ د جهان سره مقابله کولای شو نور چې موږ کوم سوشل ساينس دي هغه دومره زیات اهمیت اهمیت خو لري لیکن کته د ژوند مثال تر راشي او مقدمه تر راشي نو هغه ساينس دی یا مات یا په ټول جهان کې یو شی دی نو زما په فکر سره دلته دا وخت کم صورت حال دی ایجوکیشن زموږ په ټولنه کې ډیر کم دی یعنی تا دا خبره وکړه چې په بلوچستان کې دا تعداد ډیر زیات دی ځکه مې تعلیم حکومت بلوچستان اعداد او شمار دی دا لسته بلوچستان ډیره ګټې ځلې چې کومه ده په دې کې د شزینه چې کم تعلیم دی د دې شرط ده دا کاکر صاحب صرف 3% ده د دې سره سم په کې عبد الله کې دا 9% ده یی ته نو د تعلیم شرط او بیا د دې سره سم په ځینې شرایطو کې دا صرف 1% ده او تخپل اندازه کولای شي چې په دا سره تعلیم باندې موږ د جهان مقابله نشو کولای او د دې لپاره په کار ده دی په تعلیم کې د اصلاحات ضرورت نشته په تعلیم کې دا وخت په بلوچستان کې د انقلاب ضرورت دی او د دې لپاره د ټولنې هر وګړي دا میډیا دا که انټیلیجنس یا دا سیول سوسایټي دا که سیاسي ګوندونه دي که قبایلي خلک دي دا په کار ده دی چې لاسونه سره ملاو کې او دا لاسونه یې په سره ورکی او د تعلیم د بهتري لپاره کار وکړي نن دلته عالمي دا د تاول خبره وکړه په کوټه شهر کې د کوټه شهر بالکل په مرکز کې دلته دا چې د انجنیر سکولونه سره هاي سکولونه یعنی درې دوه سټوډنټس یو یو ټیچر ده دوه سټوډنټس یو ټیچر ده درې سټوډنټس یو ټیچر ده یو استاد ده لیکن دا غري شو کتر واخې په پښین کې په کلا عبد الله کې په ژوند کې مساخیل کې اواران خړان دوی د ځلې البته چې سوال شي یو مسامي یو ټیچر چې د سیمل ټیچر هغه څومره بچان ته سبق وایي څومره بچان ته باندې څومره سبق وایي نو دا بیسیکلی بنیادی کمزوریان دي په کار د دې چې کوم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې په خوا وو یا دا په اپوزیشن کې دي نو زما په فکر سره هغه ټول ته په کار دی چې خپل کردار ادا کړي کم از کم دا تناسب خو برابر شي په کوم شهر کې به دا څوک مطلب څه خپل اندازه کولای شي په یو یو ګل د هاي سکول کې دلته سلسل اوستانیا نه دي یو اوستانیا نه وایي چې هغه د کوم شهر څخه د باندې ټیچینګ وکړي نو زما په فکر سره خبره دا ده چې د پروفیسران چې پني لري نه کیږي هغه چې دا کوم ځینو نمونه ما درته واخل په کار دا دي چې دلته د قبایلي خلک سیاسي خلک عام چې کوم وګړي دي چې ټول یو اوستانوي چې موږ ته شدینه ایجوکیشن بل خو دا ریل ایجوکیشن خو کوو خو شدینه ایجوکیشن صورت حال دا دی یعنی بوختو څومره اهم زیاده ده لیکن هلته چې شدینه ایجوکیشن چې کومه تناسب دی هغه صرف 3% دی او د دې څخه اندازه لګوله چې بیا به صورت حال څه وي ولې که تعلیم برابر شي نو تعلیم د بیروزګارۍ هم علاج دی د غربت هم علاج دی د معاشي بدحالۍ هم علاج دی د جهالت هم علاج دی د پرمختګ څه دی دا یو ذریعه ده د پرمختګ دا یو ځینې نو دا چې ذریعہ ده کته پر دې باندې فوکس وکړي نو بیا ټولنه را پورته کېدلای شي
صحیح
یعنی تعلیم کته کړی دی نه یو فرد په ژوندۍ کې یعنی زه اوس خبره کوم دا چې کوم تعلق د پښین توبه کا کړی یا د فوټو کې علاقې سره دی دا تعلیم دی چې نن
ساده رتبه ده یا ساده سټیټس یا ساده یو پوزیشن دی دا چې زه خپل خبره به کوم مالتا افراد که ټولنه کې تعلیم راشي هغه ټولنه به وکړي دا ورشي او زما په فکر سره دلته چې دې دغه ته علمي ده دا کار صاحب چې دلته اکثره پیسې چې دي هغه په تنخواه کې دي دا اساتذو د معیار یا د معیاري تعلیم لپاره دا دلته هیڅ نه کیږي نو ډیر شکو کې د مېټ خا د یونیسف یو ریپورت او شوی وو نو په څومره کې وو هغه څه چې شو هغه د پرایمري لیول چې کوم مېټ دی هغه پاس کړی دا د میډل واخه هاي راخه چې کیندي راخه هاي راخه بیا به څه پوه شي نو نن سبا خو هغه چې سیم نه دي ورځ په ورځ دی مېټ راځي پبلک سرویس کمیشن دی بلکې سرکاري ادارو خو ګر سره د خلکو د نصار شې تر سرکاري ادارو ختم شو اوس خو پرایویټ سېکټر وایي پرایویټ سېکټر چې دی یو کار کانټریکټ دی که کار زدي د کار کول چې اگر به دې ته نه شي کولای او په پرایویټ سېکټر کې کار د پوزیشن باندې چې بلکې دې تل خان کې ډیر زیات سہولتونه ورکړي دا د ټکنالوژي دا ور دي نن تر علاقه د پولیسستان چې څه چې د هاي سکول دی باندې د ساينس کې بافې نشته
ساينس
ټیچر وسه جهان وکم زنته ورسېدی
په خپل په کوټه شهر کې دننه ما تاسو یو ریپورت لیدای چې په کوټه شهر کې دننه داسې سکولان ست چې چار دیوارې نه لري تشنابونه نه لري د اوبو سہولت لا هم نه په شهر کې دننه نو په کلیوالو برخو کې هغه فارسي متل دی یک مشتي از نمونه خروار نو په نور سیمه کې وڅاله
اوس بل په کوټه شهر ډیر سلاکه آبادی ده د ډیر سلاکه آبادی لپاره 1502 اویا پرایمری میډل او های سکول شدینه او نارینه به انجونو او دالکوان سکول نه دی د دې په مقابله کې بارکان ټوټل آبادی یو نیم لک ده د 2018 سرشمېرنې مطابق په بارکان کې دا وخت شپږ سکول دی او هغه ګرځي په کاغذو کې دی په کوټه شهر کې 1502 اویا د دې معنی دا چې د کوټه شهريان چې دي د خلک چې دي دا تا مجبور کړی دي چې په پرایویټ سکول ته راځي او بیا په 1502 اویا سکول کې کاکر صاحب مخفل سیکس ایجوکیشن سره انټرویو کا هغه دا وایي چې سل سکولونه چې دي د سل سکولو ریکارډ نشته نو دغه څه معنی چې په کوټه شهر کې دي آلي بیا په پښین کې څه آلي کله عبد الله کې به څه آلي په زوب کې به څه آلي کله سیف الله کې په بوري کې یا په نوري لا کوټه نو زما په فکر سره دا باید یو سلوګن وي و ناره وي که سیاسي ګوندونه دي که قبایلي خلک دي که مذهبي خلک دي که د دې ځای میډیا ده که انټیلیجنس شیا ده د مختلفو طبقو سره تعلق لري لرو چې خلک موږ د بجلی لپاره راوځو موږ د زراعت لپاره راوځو موږ د ګاز لپاره راوځو په کار د دې نن احتجاجونه د تعلیم لپاره وي او تعلیم معیاري تعلیم معیاري او عربي په کې څه دي دا خو نه د جام کمال پی سی دی نه د جسټس ریټایر امان الله خان یا سیندی پی سی دی نه د عمران خان صاحب پی سی دی دا خو د اولس ټیکس ورکی د ګلاس وبد شي هم پدې کې ټیکس ورکی کای ونه د یو باکار چې ماچ څه کی باغی کې ټیکس ورکی نو دا پی سی خو د اولس سی په کار دا دی چې دا پی سی د اولس پر بهتري باندې خرج شي نو
کدا نه چې خرڅ نو خدمات او ساو مخ د صورتيال صحیح شاسب یو وخت سوال دی ولاندې غونډه وقفه له وقفه ورسره راځو یو دوه نورې پښتنې دي هله مونږ چې راته جواب وکړي
مننه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا voadynews.com هېرې نه کړئ.
کله مونږ اوریدونکو بیا هم خبرونه ته شراغلاست سید علي شاه صاحب چې وټلې خبريال دي څېړونکو دي او په بلوچستان کې د جان ټلویزیون مشر دي دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دي. په بلوچستان کې د تعلیم په وځ باندې خبرې کوو چې یو تازه ریپورت وایي چې د تحریک انصاف د حکومت د هڅو برسېره هم د سکول ته نه تلونکو ماشومانو په شمیر کې څه کمه نه دی راغلی او په بلوچستان کې بیا دغه شمیر تر ټولو زیات دی. سید علي شاه صاحب هم په خپل د بلوچستان په تعلیم باندې ژور نظر دی، ریپورټونه هم ور باندې کړی دي، کار هم ور باندې کړی دي. تاسو شاه صاحب خبره وکړه د حکومتي اقداماتو د دې اویا 15 ارب روپیو د بودیجې چې د تعلیم په څنګه کې شول سوی ده، خو یو شی بل دی چې حکومتي چارواکي زیاتره وخت هم دغه یو پلمه یا بهانه کوي چې د بلوچستان آبادی لری لری پرته ده. یو کله د غره پر یو سر دی، بلکور بیا د بل غره پر سر دی. وای چې موږ د پورا دارنګ یو یو کور ته خسکول نسو جوړولې، فاصله زیات دي. دغه تر کومه ځای پورې داسې د منلو ور خبره ده یا د منلو ور پلمه ده؟
تر یو حده پورې خدا خبره موږ منلای شو، یقینا فاصله زیات دي. بلوچستان چې هغه نیم پاکستان دی، د نکبې په لحاظ پنجاب کې کته یو هاي سکول جوړه، نو د هغه څه یو لک آبادي چې ده هغه مستفیده کېدلی شي، هغو ته فایده رسېدلی شي. لیکن بلوچستان چې کته یو هاي سکول جوړه، نو د هغه څه حال دي اووه زره اته زره یا پنځه زره کسان چې دي هغه د دې څه فایده اخیستلی شي. دا مشکل خو یقینا دی، لیکن دلته اوس که وګورې بلوچستان کې دیار نظر سے زیاد پرائمری مڈل او ہائی اسکول نہیں ہے، تو پجے اسکول جو کہ تو میری دا حکومت بلوچستان دا پخپل دا خبر کی پجے کی تقریبا 300 اسکول کی دی اگ پانی ہے اس دا اسکول نہ خلاص ہے دل و دې تصاف او کوم دا خو حکومت ذمہ داری ده. او بیا به دا در کوم چې په تیر وختونو کې بلډینګونه جوړ شو، سکولونه کوم څه پرې بند ولاړ دي، ولې بند ولاړ دي؟ سکاف نشته. پلانینګ ولې نشته؟ ته چې په کومه ورځ د سکول خښته دي، په هغه ورځ باید چې د ټیچر بندوبست وشي، بلکې اول ته د ټیچر بندوبست وکړه، بیا بلډینګ جوړ کړه. اوس دلته چې دی پټې کار شي، افتخاري وشي، سکول کې دی ولاړ دي. مختلف علاقو کې د بلوچستان چې وګورې، دارنګه په سوو سکولونه دي بلډینګونه یې دغه ولاړ دي، ټیچر نشته. یعنی دا یی کینن ډیره د تشخیص خبره ده، موږ د کسياتي کندونه دي کا بیوروکراسي دا دا د خپل خپل ځمداریانو کې دي هغه نه دي پوره کړی. په کار دا دي چې دې یو پلانینګ ست یو سکول چې دی اپګریډ کولای او یو بلډینګ جوړولای، چې بلډینګ جوړ شي او سکول اپګریډ شي، نو د دې سره سم په کار دا دي کوم پیسر دي هغه ولګول شي او هغه راځي خپل ځوچانی ورکی. اوس نو بلډینګونه ولاړ دي او په هغه کې د کلو کمی سره ټیچر چې دی هغه نشته. او دا زما په خیال سره بلوچستان سره دوه مسئلې دي. یو بلوچستان سره وسایل شي کم دي، او بیا چې کم وسایل موجود دي دا هغو استعمال هم پر میرټ نه دي، هغه هم غلط دي. نو که دا یم دس وایي یو ډېرې غټې المیې دي د بلوچستان لپاره، بیا بلوچستان چې کته راواخې دا کم جیمن ډیولپمنټ انډیکس ایس بی آی دا په 2013 کې ریپورت راغلی دی، پاکستان په ټول دنیا کې یو څه د پنځو سم نمبر دی په انساني ترقی کې. نو بلوچستان بیا په پاکستان کې یو بلوچستان بیا کم پوزیشن دی، هغه ورته ته معلومه ده. او اران ضلع په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات چې ده هغه متاثر ده او پسمانده ده. اوس دا اندازه وکړه فاصله د اران د لاهور نه د کراچي مثلا 800 کیلومتر به نه دغه څه خو نه ده، دا 100 کیلومتر یې زه خبر نه کوم، لیکن د ترقی فاصله چې ده هغه 300 کال ده. او دا 300 کال ده، یعنی دغه خو فاصله نه ده، لیکن عملا که تم وګورې نو دا فاصله چې ده 200 300 کال او آرام چې هغه تر لاهور تر اسلام آباد تر دې لا کوم زیات پر باندې. نو زما په فکر سره دلته دا چې کله پیسې موجود دي کم اس کم دا خو صحیح خرچ شي، او دا چې سر زپاره پکار دا دی ریفریش ریفریش چې کوم کورس کورس دی هغه باید چې وسی هغه باید چې کنان چې ولسی اسلام آباد ته لاهور ته کراچی ته نیو نیو کورس د ټکنالوژي په ور کې اوس هغه زړې خبرې ولای چې هغه زړه قاعده به الک مدا یا په بکری هغه کیسې خو ختم شوی. اوس د ټکنالوژي دور دی، هر څه په لاس کې دی، پکار دا دی د بچانو په ګوګل باندې سره خلاص کی، په یوټیوب سره خلاص کی، په فیسبوک سره خلاص کی، په ټویټر سره خلاص کی، په دې چې موږ خلک راولایږي د موټرانو یا د دوریانو غټ غټ تصویرونه هغه پر فیسبوک باندې ځي، په دې سره خو شوی چې د سکول یو څه ویډیو جوړ کړي هغه څه ځي او یو څه مېسج ورکړي، یو څه څه په لاس کې دي. خو دا اوس موږ اخبار ولا اوس موږ مرجو کله چې خبر شلا وي کله چې موږ مرجو اوس موږ چې کم سړي تر سمارټ فون سره دی هغه څه څه تر تجربه لري. په کار دا دی چې هر سړی د خپلې ځمداري احساس کوي.
دا ډیره شجالبه خبره وکړه چې پر ځای دی چې پر فیسبوک او پر ټویټر باندې د غټو غټو ډوډیانو د کبابونو عکسونه ورکوي، تر دې شر یې خو هغه سمارټ فون دی د سکول یو حال دی ورکی خپل د علاقې یو بل مسله دی د اوبو مسله دی روشانه کې. او دا رنګ نور شاه صاحب تاسو یو خبره وکړه چې 15 ای دا د پاکستان د اساسي قانوني او ماده ده. په دې کې هر ماشوم ته چې عمر تر 14 کلونو پوري وي حکومت به مفته تعلیم ورکوي او چاپیریال به ورته برابرۍ ورته غوړه کوي. یعنی که په بلوچستان کې لکه څنګه چې تاسو وایئ تر 15 لکه زیات ماشومان هغه له سکولونو څخه د باندې دي، د دې معنی دا ده چې د آئین هم خلاف ورزي کیږي کنه؟
حکومت دغه ذمہ داری نه پوره کوي، نو هغه کې څه یقینا حکومت خودی ده، حکومت څه حکومت ذمہ داری ده او حکومت په دې باندې ګرم دی. لیکن د دې سره سم چې کوم پلورونه دي یا ټولنه ده یا سیاسي ګوندونه دي یا میډیا ده، د خپل خبرونو کوم میډیا هم صحیح رپورټینګ نه کوي. که موږ صحیح رپورټینګ وکړو نو زموږ د رپورټینګ له وجې پر دې کوم حکمرانان چې پر دې باندې یو پرېشر راځي، د هغه د پرېشر په نتیجه کې به دوی پالیسیز بدلوي. موږ هم هغه کار نه دی کړی. ما په فکر سره لکه ما چې تاسو وختي وویل، اول خو د اتلسم کرنې بعد دا تعلیم چې دی دا صوبایي سبجیکټ دی، دا د حکومت بلوچستان سبجیکټ دی، دا اوس د هغه برخه ده. اتلسم کرنې بعد په کار دی چې کوم نصاب څنګه څه په اړه کې تبدیل راوستل شي. په نصاب کې هیڅ تبدیل دا وخت نشته. هغه زوړ نصاب دی په انګریزي چې کوم بوکس په اړه کې جوان لیکلې، اوس جوان چې کوم بچی نه دا د کورسونو نوم دی، دا د سړي نوم دی، دا د ایوان نوم دی، دا د انسان دا نمونه نه دی بدل شوی. او کم از کم تاسو نه نمونه خو څنګه څو څه بدل کړي او دا کتابونه نور سم کړي. پرینټینګ سی وی هغه هم ټیک نه دی، کاغذ سی وی هغه هم ډیر کمزور دی، او بیا څه ریسرچ کار نشته، بیا په کیرو په وایا وایا څه کرونه د کوم وخت چې دا اتلسم ترمیم راغلی وي. بلوچستان کې دا ویلې سر چې د یو کوما یا د یو فول سټاف سی وی د دې اضافه نه ده سره په ټول نصاب کې، باوجود د دې چې دا ټول سیستم د حکومت بلوچستان په مرزي و. خیبر پښتونخوا کې څنګه څه وسلو ډېر شو کې عوامل چې پاتې چې کوم حکومت و هغوی څنګه څه تبدیلي په کې راوستل، ځینې ځایونه بدل کړل، لیکن دلته هغه شی نشو بدل. نو زما په فکر سره اول دا دی چې که څوک دلته سردار یا محمد دین چې دی هغه د ایجوکیشن منسټر راغلی دی، یعنی ایو زما ته ډیسکشن سره وکړي، هغه بالکل د دې شهر لیدل دي. هغه ما ته وایي چې په یوه
د ټولنې د هر فرد د ذمہواری ده. خو کڅه هم په بلوچستان کې د تعلیم سہولتونه هغه رنګ نه دي لکه په نورو صوبو کې دي، خو بیا ته هم د هر مور پلار دا فرض دي چې خپل بچیانو باندې ښه تعلیمونه وکړي، په شو ادارو کې واچي. یو وخت ډوډۍ خوري، بل وخت دی نه خوري، خو هغه پیسې دي بچت کې په دې ماشومانو باندې دي تعلیم وکړي. او تعلیم په خپل رڼا ده، او له جهالت د تورو تیارو په مقابل کې سړی ورناته باسي او په علم منور کوي. ډیر مننه علي شاه صاحب، یو ر دی بیا کور ودان چې وخت په دې موضوع باندې. ډیر مننه په دې موضوع قدر منور دم کو علي شاه صاحب، تاسو واوریدي بیرته هم د پای خبره دغه چې خپل بچیان له تعلیم څخه ما به برخه کوي. ستاسو څخه هم مننه چې تر پایه پورې را سره مروسته خبرونه مو اوریده. پروډوسر او ارشد علي زنه سرکار تر بل خبرونه پورې ستاسو لپاره خدمت اجازه غواړم. د خپل پامان